السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. د نیمروز په خاشرود کې ځایي اوسیدونکي او ولسی استازي ادعا کوي چې څوارلس ملکیان د افغان ځواکونو په هوایي برید کې وژل شوي. همدا مو د خبرونې د سر موضوع ده. دا به هم واورئ چې کابل کې چاودنې د عامتصدی ویاند او مدني فعال ضیا ودان وژلی دی. د ماخامنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې شمشاد زدران مختوړي. مخکې دې چې دې او نورو راپورونو ته راشو، پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
د مهمو خبرونو سره ټکی د نیمروز د خاشرود اوسیدونکو د لکتر لګت سوار لسو کسانو مړی د ولایت مخې ته وړي او وایي د افغان هوایي ځواکونو په بمبار کې وژل شوي. په هرات کې نن مازدیګر یوې ټرافیکي پیښې شپږ کسان مړه کړي. د عامه ساتنې د تصدۍ ویاند ضیا ودان نن په یو برید کې وژل شو. او په قزاقستان کې د ټاکنو په ورځ پولیسو لسګونه کسان نیولي. پوره خبرونه. د نیمروز د خاشرود ولسوالۍ اوسیدونکو د لکتر لګت سوار لسو کسانو مړی د ولایت مخې ته وړي او وایي د افغان هوایي ځواکونو په بمبار کې وژل شوي. د ولایتي شورا رئیس باز محمد ناصر آزادی راډیو ته وویل چې د وژل شویو کسانو له خپلوانو سره کتلي او هغوی وایي چې ټول ملکیان وژل شوي.
و ماشومان دی وایي او هم زنانه دي. تقریبا څوارلس جنازې دي چې دا داتخایي دپاره راوړي چې که هوایي حملې دي که هر څنګه دي که حملې پر دښمن په طالب دي باید په دقت وسي او دغه غیر نظامیان باید مړ نه سي.
اخوه د میوند قولي اردو چارواکو په یو اعلامیه کې ویلي افغان پوځیانو په خاشرود کې د طالبانو د اخاذي مرکز هدف ګرځولې. خود ملکانو د مرګ ژوبلې د ادعاو په اړه هم څېړنې کوي. د نیمروز ولایتي چارواکي بیا وژل شوي وسلوال طالبان دي. په هرات کې نن مازدیګر یوې ټرافیکي پیښې شپږ کسان مړه کړي. د هرات د عامې روغتیا د ریاست ویاند محمد رفیق شیرزی آزادی راډیو ته وویل دا شپږ کسان د هرات اسلام کلا په لویه لار د دوو تیز رفتاره موټرو په ټکر کې وژل شوي. د هرات اسلام کلا لویه لار تل د داسې ټرافیکي پیښو شاهده ده چې پکې هر کال ګڼ کسان مړي یا ټپیانېږي. چارواکو اکثر د دغسې ټرافیکي پیښو علت د موټر چلوونکو بې پامۍ او تیز چلونه یاده کړې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د عامه ساتنې د تصدۍ او د ویاند او همدارنګ مدني فعال ضیا ودان باندې برید او د هغه وژل کېدل غندلی. ارګمانی د افغان ولسمشر اشرف غنی په حواله په یو اعلامیه کې لیکلي پر وطن پالو او ژمنو شخصیتونو برید د اسلامي ارزښتونو خلاف او بشري ضد جنایت دی. ضیا ودان د افغانستان د عامه ساتنې تصدۍ ویاند او همدارنګ یو مدني ټولنې هم درلوده چې نن له خپلو دوو نورو همکارانو سره د کابل په کارتینو سیمه کې په یو مقناطیسي ماین چاودنه کې وژل شو. د دې برید مسؤلیت چا نه دی منلی، خو افغان حکومت او څه وخت مخکې امریکایي ځواکونو طالبان تورن کړ چې د دغسې بریدونو تر شا لاس لري. د پاکستان د پارلمان د قومي اسمبلی یا ولسی جرګي رئیس اسد قیصر د انتخاباتو له ادارې غوښتي چې د جنوبي وزیرستان د ولس استازي او د پښتون ژغورنې غورزنګ مخکخ علي وزیر دی نااهله وګرځوي. د پاکستان د انتخاباتو د ادارې کمیسون د دې خبرې پخلی کړی چې د اسد قیصر لخوا یې د علي وزیر د نااهله کولو لپاره یو خط ترلاسه کړی دی. د یادې ادارې ویاند ندیم خاص سم د جنری په نهمه د ازادي اروپا مشال راډیو ته ویل چې د دوی د دې سند ترلاسه کولو په خلی کوي، خو په دې اړه زیات تفصيلات نشي ورکولای. علي وزیر اوس وخت په پیښور کې په یو زندان کې دی. هغه د حکومت او پوزد وینا باندې تورن شوی دی. خو د پارلمان یو بلغړی او د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مخکخ محسن داوړ مشال راډیو ته ویلي چې اسد قیصر یعنی د پارلمان رئیس نشي کولای د خلکو استازي نه اهل وګرځوي. په قزاقستان کې د ټاکنو په ورځ پولیسو لسګونه کسان نیولې دي. خلک په دې پاسېدلي چې په ټاکنو کې هیڅ کوم مخالف کاندید ته د ګډون چانس نه دی ورکړل شوی. ډېر کسان په پلازمینه نورسلطان کې نیول شوي. د راپورونو له مخې خپلواک څارونکي هم نه یوازې په نننیو ټاکنو د نظارت لپاره نه دي پرېښودل شوي، بلکې پولیسو نیولې هم دي. مخالفو ګوندونو د دې ټاکنو په غبرګون په ټول هېواد کې د لاریونو غږ کړی دی. د انډونیزیا چارواکو د وی الوتکه او پکې د سپرو مسافرو د بدن ټوټې په بو کې پیدا کړي. د سری وی جایا شرکت بوئنګ وسوود د شلوتکه د جنوري پاتمل جاکارتا هوایی ډګر الوتي وا او کالیمانتان ته پلار لرادار او رکشوه. تر لټون وروسته چارواکو اعلان وکړ چې پاوز په جاوا سمندرګي کې د ژغورنې او لټون د عملیاتو په محل د الوتکه او انسانانو د بدن ټوټې موندلې دي. تازه ویل شوی چې د الوتکه تور باکس هم چارواکو موندلې. د تور باکس له څېړل کېدو وروسته به د الوتکه د سقوط علت معلوم شي. په الوتکه کې دوش په تصویر لیا او عمله ناستې وي. او د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي په متحده عرب اماراتو کې له ایرلند سره د لوبو لپاره تمرینونه کوي. د افغانستان او ایرلند لوبې د همدې جنوري په 1 څلیرویشتمه او 6 د متحده عرب اماراتو په ابوظبي کې ترسره کیږي. کرکټ بورډ په یو بیان کې ویلي افغان لوبغاړي به د لوبې درې واړو برخو توپ اچونې، توپ وهنې او ډګر ساتنې په برخو کې لنډې او ښې روزنې وویني څو له ایرلند سره لوبو ته لا چمتو شي. د افغانستان د کرکټ درې وتلي لوبغاړي محمد نبی، راشد خان او مجیب الرحمان هم چې د استرالیا په بیګ بش کې لوبېږي د لوبو ته ورځي. محمد نبی وړ مورس په خپل فیسبوک لیکلی و چې د ملي ټیم د لوبو لپاره ابوظبي ته روان شو.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 9.-5. هرات کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 6.-8. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 6.-1. مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 1.-8. او جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 14.-6.
مخامنه خبری مجله ته غوږی وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل لاوریدلی شئ. د نیمروز په خاشرود ولسوالۍ کې ځایی اوسیدونکي او ولسی استازي وایي د یوې کورنۍ ټول غړي بمبارد کې وژل شوی دی.
د کور ډېر لس نفر شي دا سیمه دي، دوه نفر په ټپیانو شي، یو دغه دی، یو بل د سیمه کې سرسره کې چټي واغه جوړ هغه مرانه دي، څلور نفر نه دغه دی نارې نه دي نور ګرد اجزي.
کابل کې د 14 په دوام نن سهار د عامه ساتنې ویاند او مدني فعال ضیا ودان وژل شو. دا بریدونه څوک کوي؟
په داخل کې دا خلک دي چې وجود ستونه نه غواړي، وجود په دې ګډوډي کې خپل قدرت غواړي.
نن دوه حکې د دولت او طالبانو مرکچیان بیا سره ګوري. طالبان وایي خبرې به اوګدي وي.
دا موضوعات سره وي، دا موضوعات یو حل تر رسیدل سواخ غواړي، دا یو خبر مختګ دی موږ هله درو چې خینې نتیجه ولري.
اندونیزیا د غالوته کې ټوټې پیدا کړي چې پرون له مسافر ډکه یو سمندر کې ولويده. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د نیمروز د خاشرود ولسوالۍ اوسیدونکو د لکتر لګا 14 کسانو مړی د ولایت مخې ته وړي او وایي چې د افغان هوایی ځواکونو په بمبار کې وژل شوي دي. د غلطه چارواکو ویلي چې وژل شوي کسان طالبان دي. د دې موضوع لپاره زموږ خبریال د ټلیفون په کرښه راسره دی. له نیمروز نه ستړي مشي، ماښام مو په خیر. کچیرې دغه د خاشرود ولسوالۍ د اعتراض په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي، د خاشرود اوسیدونکي ویل کیږي چې مرکز ته راغلي وو زرنج ته څه ویل دي. زموږ غاګوري فکر کوم زموږ له خبريال سره اړیکه پرې شوې ده. تخنیکی همکار مو هڅه کوي چې په نیمروز کې زموږ له خبريال سره اړیکه ټینګه کړي. حالت تیره شپه په خاشرود ولسوالۍ کې افغان هوایی ځواکونو بمباری کړې ده. ابتدایي راپورونه چې تر اوسه خپلواکو سرچینو او خپل دولتي چارواکو نه دي تایید کړي، دا وایي چې 14 کسان وژل شوي چې ښځې ماشومان پکې دي او ټول ملکیان دي. خبریال مو استډیو ته وصل شوی. استړي مشي، بیا هم په دې لږ چې غږ مو قطع نشي، د خاشرود ولسوالۍ د پیښې جزئیات څه دي؟
سلامونه نیکی لتاسو ته وګرانو اوریدونکو ته وړاندې کوم. برایش په شاخوا 1 د نیمروز ولایت د خاشرود ولسوالۍ کې یو هوایي عملیات ترسره شوی دی چې په پایله کې 13 کسان وژل شوي دي او 2 کسان ټپیان شوي دي. د ولایتي شورا رئیس وینا چې دغه کسان ټول ملکی وګړي دي چې په دغه کلی کې دوی ژوند کوله، خو د امنیتي هوایي ځواکونو چې تر اوسه معلوم نه دي چې دغه کسان د خارجي ځواکونو وو که چیرې نور افغان ځواکونه د عملیات کړي دي، خو ټوله د ملکي وګړي دي چې ښځې هم اووه کسه نورې ښځې په کښې شامل دي او دوه نورې ماشومان هم پکې شامل دي چې دغه کسان وژل شوي دي. دغه جسدونه همدا اوس د نیمروز ولایت مقام ته د مخې راوړي دي او دغه کسان خلک غواړي چې دغه څوک چې دغه کار کړي دي د عملیات ترسره کړي دي باید د قانون ملګرو ته وسپاري سي. خو د بل خوا د نیمروز والي بیا وایي چې دغه کسان ملکي وګړي نه دي، بلکې ټوله د سبانو نور غړي دي چې په یو ترسره شوي پلان دغه عملیات ترسره شوي دي. دغه کسان وایي د بل خوا عیني شاهدان بیا وایي چې نه، ټول کسان د ملکي وګړي دي چې هلته آزاد ژوند کوله، د هوایي ځواکونه د عملیات ترسره شوي دي چې ټوله وژل شوي دي.
بله، او په دې وجل شو کې چې جسدونه راوړي وو نیمروز ته، د ماشومان او ښځو جسدونه هم وو؟
بله، دقیقا د ښځو او نور ماشومانو جسدونه هم پکې شته. د ولایتي شورا رئیس وایي چې دغه کسان ټول ملکي وګړي دي او جسدونه هم راوړي دي، د ولایت مقام مخ ته راوړي دي. ولایتي شورا تاییدي چې دغه ټول کسان ملکي وګړي دي، خو د بل خوا مالي اداره بیا وایي چې ټول طالبان غړي دي چې په دې عملیات کې وژل شوي دي، خو بیا وایي چې دغه پیښه دوی څېړي.
کور مودان، ډېره مننه. په نیمروز کې زموږ خبریال و چې هلته د ولسی استازو په حواله ویل چې په خاشرود کې د یوې کورنۍ څوارلس غړي چې ښځې او ماشومان هم پکې دي تېره شپه د افغان ځواکونو په بمبارد کې وژل شوي دي. د نیمروز والی هم یوه خبر پاڼه خبره کړې، تازه ویلي دي چې د یک شنبه شپه ناوخته افغان امنیتي ځواکونو د نهم نمبر شهره د منظرې سیمه کې د طالبانو د عابدین په نوم قرارګاه باندې هوایي برید کړی چې پایله کې د والی په وینا د طالبانو د سرې قطې دولس کسان وژل شوي او دوه ټپیان دي، او د طالبانو له ګمرک څخه ګمرک درلود چې له خلکو یې پیسې اخیستې. دا چې ادعا کېږي، البته د والی په خبره چې په یادو عملیاتو کې ملکي وګړو ته مرګ ژوبله وختې، د نیمروز والی ویلي چې سیمې ته پلاوی استول شوی او له څېړنو وروسته به نور معلومات له رسنیو سره شریک کړي. بلور ته د نیمروز د ولایتي شورا رئیس باز محمد ناصر ازادي راډیو ته ویل چې وژل شوی ټول ملکیان دي او د یوې کورنۍ څوارلس غړي دي. له ښاغلي ناصر سره صفي الله سانګزي مرکه کړې، د پیښې د څرنګوالي په اړه لومړی پوښتنه ترې کړې.
تقریبا وه ماشومان دي وایي او اووه هم زنانه دي، نو تقریبا څوارلس جنازې دي چې دا دادخایي دپاره راوړي چې که هوایي حملې دي که هر څنګه دي، که حملې پر دښمن پر طالب دي، باید په دقت وسي او دغه غیر نظامیان باید مړ نه سي.
دا پیښه څنګه سوې ده؟ چیرته سوې؟
دا په خاشرود په ولسوالۍ کې منظرې یو قریه ده. دا قریه دي یو دوه درې کور دي، دا کورونه دا دوه درې عملې سوې دي چې یو په پشت حسن کې سوې، یو په کرو کې سوې، ګرو کې، او بیا دا منطقه هم منظرې هم په نږدې سوې. هلته طالبان په دغه پشت حسن کې دلته شتون لري، دلته دغه د ګمرک او یا محصول ځای چې هلته ټولولې هلته ځای پر ځای وه، هغه ځایونه په هدف وال سوي، هدف دښمن سوی. خو متاسفانه هر هر وخت داسې عملي هوایي چې کېږي غیر نظامیان هم موږ داسې پکښې تلفات لرو.
تاسو له چارواکو سره خبرې وکړې، د سیمې له چارواکو سره، یا هلته د اردو قلي اردو چې 215 میوند قلي اردو د فکر کوم مسؤوله ده د دغسې عملیاتو، څه وایي هغوی؟
موږ خبرې کړې دي، هغه وایي چې موږ عملیات هغه باندې کړې دي او دا تزغاړې څوک نه نیسي فعلاً معلوم نه دی څه خبره ده. خو عملی دي نه وایي عملی دي غیر نظامیانه پکښې فوال کېږي.
اوس به ورشو دا چې د پیښې یو شمېر عیني شاهدانو په زرنج ښار کې خبریالانو ته څه ویلي دي. د دغو عامو کسانو چې د پیښې شاهدان هم ځان بولي، د دوو غږونه به واورو.
نیم بجو باندې تیاره اول سر بزبزه کراله، بزبزه که وګرځېدله وګرځېدله، تقریبا به نیم ساعت تېر شوی چې څرخه کې ورپسې راغله. څرخه کې چې راغله د هغه څرخه په غږ دوی مسلمانانو خو اورېدل نه دي، موږ څه ځینې ګوښه او څرخه په غږ مو اورېدل. بعد هغه څه درې درخه وسوه، ورغلی همدا ټپي مې راخیستی دی. ټپي چې مې راواخیستی د کور دیارلس نفر شهیدان شوي دي، دوه نفر په کښې ټپیانو چې یو دغه دی، یو بل د سماس کې سرسره کې ټپي وو، هغه جوړ هغه مرانېستی. څلور نفر دغه د نارینه دي، نور ګرد عاجزي دي.
نن شپور هغه ته د دوی د کور په بغل کې دی تیاری چې راله زه د خوبه کښېن سم تیاری ګرځېدله تیاری چې ګوراره شوه سو زه د کوره وتلم چې وبځم دبره ما کوچنیان ګیر کړم ولته مه وځه چې زه نږدې سوم دروازې ته مرمې راله دغسې پلاړ د دوی په کور کې ومښتل ما چې پرده خلاصه کړه چې ومکړه چې تور خوب دی دباره د کور نه یې وتلو خو بیرېدلو چې ولاړم یوه زنانه پرته وه یو کوچنی په بغل کې و ټوکر ټوکر هغه غوښې موږ ورسره راټولې کړي.
موک په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د تاوتریخوالي په یوه بله پیښه کې تمیګو کابل کې د چاودنو په دوام نن سهار د عامه ساتنې ویاند او مدني فعال ضیا ودان وژل شو. نوموړی دندې ته پر لاره و چې د اتمې حوزې اړوند د کارتیناو په سیمه کې برید پې وشو. دا چې ولې دغه بریدونه زیات شوي تر شای د چا لاس دی په دې اړه پام وکړئ. د راپور ته
په کابل کې د هدفي وژنو دوام. د افغانستان د عامه تصدۍ د ساتنې مطبوعاتي مسول ضیا ودان نن یک شنبه سهار په یوه چاودنه کې ووژل شو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي پیښه په سهار 8:30 بجې د کابل په کارتیناو سیمه کې رامنځته شوه. دې وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې چاودنه د ودان په موټر پسې د نخلول شوي ماین لامل رامنځته شوې چې د نوموړي دوه نور همکاران هم پکې وژل شوي او درېم یې ټپي دی. ضیا ودان د خوست ولایت اصلي اوسیدونکی و او اوس په کارتیناو سیمه کې اوسېده. نږدې 8 کاله عمر یې درلود. 15 لوڼي، یو زوی او دوه مېرمنې ترې پاتې شوې. د لموره یو او څو خویندې درلودې. نوموړي په کابل کې د ولس ژغورنې مدني ټولنې مشري کوله او په دې سربیره په نورو مدني چارو کې هم فعال و. ودان نږدې 2 میاشتې مخکې په یو ویډیو پیغام کې د خپلې ټولنې د لاسته راوړنو په اړه ویلي وو.
تیرو شاوخوا 8 میاشتو کې مو له 2 وزیرانو، معینانو او رئیسانو سره جلسې نیولې دي. له 5 بېوزله کورنیو سره مو د څه باندې 20,000 افغانیو په ارزښت د خوراکي او سونتوکو مرستې کړې دي. د عامه پوهاوي په اړه مو خپرونې کړې دي. له 3 روغتیایي مرکزونو سره مو بېمثاله تفاهم لیکونه لاسلیک کړي دي.
ضیا ودان تر دې وړاندې د افغانستان د کرکټ بورډ مامور و، خو له اوږدې بېکاري وروسته 2 میاشتې مخکې د افغانستان عامه ساتنې د ملي تصدۍ مطبوعاتي مسؤلیت ورته وروسپارل شو. تر اوسه پورې کومې ډلې د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، خو د افغانستان حکومت په دې ډول بریدونو کې چې په وروستیو 2 میاشتو کې ډیر شوي طالبان په لاس لرلو تورنوي هغه څه چې طالبان یې ردوي. دې بریدونو د رسنیو او مدني فعالانو ترمنځ ویره و اندېښنه خپره کړې او په دې اړه پرلپسې پوښتنې په زیاتېدو دي چې په دوحه کې د سولې له روانو خبرو سره هم مهاله دا وژنې څوک کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان د یک شنبه پورس ازادي رادیو ته وویل د وروستیو هدفي وژنو په تړاو چې تر اوسه څومره کسان نیول شوي طالبانو سره یې پر خپل تړاو اعتراف کړی دی.
تروریستي بریدونو او هدفي وژنو په اکله مختلف کسان تر اوسه نیول شوي دي. د دای قاتلین، د ملالۍ میوند او یوسف رشید قاتلین، ځین نور کسان شبکې نیول شوي دي چې هغوی طالبانو خپل غړیتوب اعتراف کړی دي.
تر دې مخکې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان سانی لاګټ هم وروستۍ هدفي وژنې د وسلوالو طالبانو کار بللی و او ورڅخه یې غوښتي و چې د وژنو دا لړۍ دې بند کړي، خو طالبانو بیا په پرلپسې ډول رد کړي چې ګوندې دوی دې په خارونو کې پر ژورنالیستانو او مدني فعالانو د وروستیو بریدونو تر شا لاس ولري. د دې ډلې ویان ذبیح مجاهد ازادي راډیو ته ویلي دوی پر هغو کسانو چې د طالبانو په وړاندې وسلوال او استخباراتي فعالیتونو کې ښکیل نه وي بریدونه نه کوي. جمهوري ریاست پر ضیا ودان او همکارانو یې حمله غندلې او په یوه اعلامیه کې د ولسمشر غني له قوله لیکلي دي د طالبانو له لوري د تاوتریخوالي زیاتوالی دا ښیي چې هغوی سولې ته د ژمنتیا روحیې خلاف بېګناه خلک وژني او عام المنفعه تاسیسات ویجاړوي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون مشر هم د ضیا ودان وژنه غندلې او پر خپل ټویټر لیکلي چې نه پوهیږي څوک د دې هیواد ځوان او تعلیم یافته کدرونه وژني. اغلی اکبر غوښتنه کړې چې سوله هدیرو ته نه راځي، باید د وینې تویدل ودرول شي. د بشري حقونو فعالان وایي د دې وژنو تر شا که د هر چا لاس وي، خو قربانیانې تر ډېره هغه کسان دي چې په افغانستان کې د بیان ازادۍ، مدني ازادیو او ولسواکۍ د ټینګښت لپاره تر نورو لوړ غږ لري.
و موریدل چې کابل کې د 14 په دوام نن سهار د عامه ساتنې ویان دا او مدني فعال ضیا ودان وژل شو. لګوډاند می د امنیتي او پوځي چارو لکتون کې جنرال عتیق الله امرخیل څخه وپوښتل چې دا بریدونه څوک کوي او څه هدفونه لري.
ما ته هم دغه شک پیدا شوی چې آیا کټن دغه ټول وزنې د طالبان کوي یا دغه کوم ګوبل ګروپ مو دکلري. ما ته دا څه فکر پیدا شوی ده چې یو کوم سړی د حکومت د حکومتداري په افغانستان کې ډېره زیاته ده، یا تر ممکن له دې ډېره کوي، او بل دا چې یو څه یو ګروپونه یو څه په داخل کې پیدا شوی دي چې هغه سره نظام ګډوډول غواړي. خو یو خبر هغه څه دا خو تاتي خبره ده چې کدي چې کله یو دوه متخاصم ډلو مازی کې مذاکرات شروع کیږي هغه تر اوسه پر اراده قوي د سولې لپاره نشته. دې خاطر باندې کوشش کوي چې د فشار له لارې او د جګړې له لارې ځان خپل اهدافو ته ورسوي. ما ته ښکارېږي چې دا یو پوزي فلمه روانه ده، هغه چې اراده د سولې، هغه چې مثلا اقدام د سولې دپاره وي، هغه چې غواړي نوره جګړه بس نو هغه
نو جنرال صاحب ظاهره خو خبر روان دي دغه دوه کې خبر شوی پرون هم غونډه شوی دوی وای چې په خف ازا کې تر سره شوی. نو څنګه تاسو لا هم د دوی په اراده باندې شک کوئ، فکر کوئ چې په عمل کې څه نسته تر اوسه؟
شک خو په دې پیدا کیږي چې وخت اراده او وجود نور پس وشن استعماله، پس خوشنه استعماله. آیا دا لاره د کامیابی ده؟ آیا دا لاره د پیروزی ده؟
دغه اوسنی تاوتریخوالی لفظی شخړ رامنځته کړي د دواړو خواو ترمنځ. حکومت د طالبانو کار بولی او طالبان بیا وایي چې نه، موږ دا ډول بریدونه هدفي وژنې نه کوو. فکر کوي دا څومره نور وضعیت پیچلی کوي؟ عملاً
دقیقه خبره ده، وضعیت پیچلی څه اصطلاح مات باندې هم فشار ده د دې خبرو نتیجه کې ده. نه ته دا خبره خپل وزارت جګړې لپاره ونیسي دا خلک په تاسو وګورو په دا میډیا کې ناستې خبرې کوي، همیشه او سړی د غوږ ورتوي چې وایي دوی وایي چې د دې خبرو نتیجه نشته، دا هسې وخت تېرول دي.
نو ګرام څوک دی جنرال صاحب محترم، طالبان تاوتریخوالی کې او کنه فکر کوي حکومت کې هم ستونزې شته؟
خو د څه ویلو چې طالبان څه یو ګورو ده چې هغه وایي چې زه قدرت غواړم، امارت غواړم، شرعي نظام غواړم، شریعت غواړم، دې لپاره خو معلومه ده. ولې ما ته په داخل کې دا اندېښنه پیدا شوې، ما ته په داخل کې دا پیدا شوې چې په داخل کې دا خلک چې غوډې سوله نه غواړي، غوډې په دې ګډوډۍ کې خپل قدرت غواړي.
او جنرال صاحب، له امنیتي پلوه دغه چسپکی ماینونه چې اوس زیات شوي دي، د دوه مخنیوي امکان لري او تر ډیره څه ډول کسان له دغه ماینونو استفاده کوي؟
موږ بهترین کس کو لرو خپل وظیفه په وخت ځوند باندې اجرام او دا قوتونه تنقم نه دي. همدارنګه کس چې دی راځي پام لري، کس چې دی وزارت داخلي هم لري، او کس عمومي چې امنیت عمومي ده هغه هم لري. چې څه واقعا دوی همکاري وکړه، واقعا دوی خپله وظیفه اجرام احمل پیدا کوي. حتماً دوی هم مرکز کابل کې یا بدل کې جوړېږي، یا کلي جوړېږي، واردېږي به، راوړل کېږي به. دې مخنیوی عملاً کېدی چې څوک وغواړي او دا څوک استعمالوي. په کابل کې خو زه درته وایم مختلفې ګرو دي. یو چې تاسو زیاته کوډریان دي، لس روپۍ ورته هم کوي. یو چې تاسو نور هغه غلي دي، هغه ته هم پیسې ورته هم کوي. دا یو چې د دایان د فکر څنګه له موټر راتاویږي راګرځي. چې د دې د خلکو نظم نشته، ډسپلین نشته، کېدای شي له دې ټولو نه استفاده وکړو ډېر په اسانۍ استفاده ترې کېدای شي.
د پوځي او امنیتي چارو کتونکي جنرال عتیق الله امرخیل و چې د تاوتریخوالي پر عواملو او اهدافو غږید.
جوان ازادي
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګول وخت د شری
په هنه
چې مو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، مو په زمګه کې نو.
ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
د تاوتریخوالی له پیښو ورزو د سولې اړوند موضوعاتو ته د افغانستان د دولت او طالبانو پلاوی نن هم د سولې خبرو د اجنډا د چمتو کولو په اړه د خبرو میز ته کینی. دواړو لوریو پرون هم غونډه کړې او د اجنډا د ترتیب او یووالي په اړه سره بحثونه کړي دي. د افغانستان دولت او طالبانو پلاوی دا غونډې د سولې د خبرو په برخه کې ښه پرمختګ بولي او یوې ښې پایلې ته د رسیدو هیله کوي. نور په دې راپور کې اوریدلی شئ.
په قطر کې د افغانستان د سولې د خبرو په دوام دواړه لوري نن هم د اجنډا د جوړولو په اړه غونډه کوي. د افغانستان دولت او طالبان وایي د سولې خبرو د اجنډا ترتیب اوږده بحثونه غواړي او په دې اړه هوکړه به یو څه وخت ونیسي. د سولې خبرو د اجنډا جوړول دې ته زمینه برابروي چې د دې خبرو لومړیتوبونه روښانه او پر اصلي موضوعاتو بحث پیل شي. د اجنډا د جوړېدو په اړه پرون هم دواړو لوریو غونډه وکړه او پر دې هوکړه کړې چې دا ډول ناستې به دوام وکړي. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندی ناجی انوري د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د شنبې ورځې په غونډه کې د اجنډا د جوړېدو په اړه د خبرو په دوام هوکړه وشوه.
د افغانستان د سولې د مذاکراتو د ټاکل شویو ګروپونو ترمنځ د اجنډا د توحید او ترتیب لپاره جلسه دایره شوه. په غونډه کې چې په شفه فضا کې و د اجنډا د توحید او ترتیب پاکله بحثونه وشول او پریکړه وشوه چې دغه ناستې به دوام ومومي.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم هم ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې دا پړاو مذاکراتو کې دواړه لوري یوې پایلې ته ورسیږي.
نن به هم ناسته وي انشاءالله، بیا به هم دغه د اجنډا د موضوعاتو د توحید او د ترتیب خبره وي، ځکه چې دا موضوعات سره ویده موضوعات یو په یو ورځ کې دوه ناستو درې ناستو کې دې یو حل ته رسېدل څه وخت غواړي. نو دا چې دا مذاکرات سره پیل شول او روان شول دوهم پړاو یې دا یو ښه پرمختګ دی، موږ هیله لرو چې ښه نتیجه ولري.
د اصول خبرو د اجنډا د توحید او ترتیب غونډې داسې مهال پیلېږي چې د اجنډا د موضوعاتو په اړه د حکومت او طالبانو دواړو لوریو د مرکچي پلاو نظرونه د لومړیتوبونو سره توپیر لري، خو دوی وایي د همدې توپیرونو د ختمولو لپاره سره خبرې کوي. د افغانستان حکومت وایي له دې پړاو خبرو یې مهمه موخه او هیله د تاوتریخوالي پای دی چې یو تلپاتې اوربند ته زمینه برابره کړي. خو دا چې دې پړاو خبرو کې دا هدف ترلاسه کیږي او کنه په اړه یې وړاندوینه له وخت مخکې خبره ده. خو د امریکا، قطر، اندونیزیا، اروپایي ټولنې او ملګرو ملتونو په ګډون د اسلامي همکاریو سازمان هم له طالبانو غوښتنه کړې چې جګړه ودروي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مقابله ازادي رادیو نه اوري اوس هم ورزو یوې نړیوالې موضوع ته. اندونیزیا د هغې مسافرونکو الوتکې ټوټې او د مړیو پاتشونی مونډلې چې پرون له پلازمینې جاکارتا له پورته کېدو څو دقیقې وروسته په سمندر کې راولويده. دغه بوینګ 1902 ډول الوتکې د اتو عملی په ګډون 28 سپرلې درلودې. په دې اړه پام وکړئ د ملالۍ بشیر راپورته.
د انډونیزیا د دغه مسافر وړونکو الوتکې ټوټې په ځل امبوزنو د جاوا سمندرګي په تل کې 25 متره تر اوبو لاندې موندلې دي. د انډونیزیا د هوایي ځواکونو مارشال هادي تایانتو په یو بیان کې ویل چې د پلټونکو ټیم لخوا راپورونه ترلاسه کړي چې وايي د سمندر اوبه رڼې دي، هر څه شلې دل کېږي او دا دوی ته اجازه ورکوي چې د الوتکې یو شمیر ټوټې ومومي. نوموړي د دغه پیښې په اړه ویل چې په اوس وخت کې ویلای سي چې دغه الوتکه رالویدلې ده. د پلټنی او ژغورنی په عملیاتو کې لدی مخ کې د انسانانو د بدن ټوټې او په هغوی پورې اړوند مشکوک شیان موندل سوي وو. د انډونیزیا د سره ویجایا د هوایي شرکت لدیغه 1902 الوتکې سره چې اته عمله او 45 مسافر پکې سپاره وو پرون شنبه پر سیمایز وخت ماسپښین 2:30 بجې د پلازمینې جاکارتا له هوایي ډګر له پورته کېدو یوازې 4 دقیقې وروسته تماس پریسو او درادار لکرشي ورکسو. دغه الوتکه له جاکارتا څخه کالیمانتان ولایت ته پر لار وه. وروسته له هغې چې صوتي وسیلې د الوتکې زیګنالونه وموندل، د انډونیزیا چارواکو وویل چې د پوځ د لامبوزنو ټیم د دغې الوتکې ټوټې په نښه کړې دي. د فلایټ رادار 24 انټرنیټ پاڼه چې د الوتکو مسیر تعقیبوي ثبت شوي معلومات ښیي چې دغه الوتکه تر پورته کېدو وروسته مخکې له دې چې په څه کم یوه دقیقه کې 15 متره خپل ارتفاع له لاسه ورکړي تر 3350 مترو پورې لوړه سوي وه. ویل کېږي چې دغه بوینګ 1902 الوتکه نږدې 28 کاله زړه وه او مخکې د امریکا په متحده ایالاتونو کې ورڅخه کار اخیستل سوی و. په اوس وخت کې د بوینګ 1902 ډول الوتکې په نړۍ کې ډیری الوتنې کوي او د دغه الوتکې د نوي ماډل ماکس 8 د اتومات کنټرول ستونزه نه لري. لدی مخکې په انډونیزیا کې په 2013 کال کې د الوتکې درا لویدو په تر ټولو لوی پیښه کې همدا د بوینګ 1902 ماکس 8 ډول الوتکه شکیل و. د دې هیواد د یو بل د لاین ایر هوای شرکت اړوند د دغه الوتکې درالوی دو په پیښه کې د دی الوتکې د عملی په ګډون ټول یو سل نه اتیاس پر لی وجل سی وی لدې پیښه پنځم یشت ورسته بوئنګ 238 ماکس اته الوتکه په ایتیوپیا کې رالوی دلې و چې له عمله د الوتکې د شلو میاشتو لپاره له الوتنو باندې سوی تر څول پیلوټ پرته په اتومات ډول د الوتنې د کنټرول ستونزې هوارسي.
زموږ خبرونه د ماخام تر وو بجو دوام کوي او د ماخام لوو د سهار تر وو په همدې صفه د امریکا غږ آشنا رادیو اوریدلې سي. اوس هم دغه خبری مجله پایتر سیګي په کابل کې شپږنیمه بجې د ستار فروغ راغلی چې تاسو ته بل خبری مجله وړاندې کړي. فروغ صاحب ستړي مشي.